ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. شپږ بجې سوې د ماسیګر د ازادي راډیو د خبري مچله خبري رپورټونه او خبرونه ته ځانګړي سوي د پنځم ساعت کې به تاسو سره یو. د خبرونی په پایل کې پام وکړئ د ازادي راډیو مهمو خبرونو ته. ملالی بشیر خبرونه وای.
مړی د ځینو خبرونو سرچکې د امریکا د بارنۍ چارو وزیر وایي هیلمند دی د افغانستان د سولې په خبرو کې به پرمختګ وسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوي ټاکل شوي کمشنرانو په لومړۍ غونډه کې د دې کمیسیون رئیس منشي او اداري پلاوی وټاکه. او د روسیې یوې محکمې په شمالي قفقاز سیمه کې یو کس د تروریزم په تور په 13 کلونو باندې محکوم کړ. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسی چې دی وکړای سي په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته په خپله سفر وکړي او د مذاکراتو پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. پامپیو د دوشنبې په ورځ آیووا ایالت کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. پامپیو زیاته کړه هڅه یې دا ده چې افغانستان له تاوتریخوالي پاک وي، جګړه نوره پای ته ورسیږي، له افغان خاورې امریکا ته تهدید نه وي او په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون د هر کس اساسي حقونه خوندي وي. خو ده وویل چې وضعیت ډیر پیچلی دی ځکه پاکستان، هندوستان، چین او روسیه ټول په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او له همدې کبله مذاکرات بیخي ډیر پیچلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې دوام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نویو ټاکل شویو کمشنرانو په لومړۍ غونډه کې د دې کمیسیون رئیس منشي او اداري پلاوی وټاکه. د دې کمیسیون له کمشنرانو څخه یوه مسافر قوقندي تر غونډه وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: دی وایي میرمن هوا عالم نورستانی د رئیس په توګه ښاغلی عصمت الله مل د مرستیال په توګه او زه په خپله مسافر قوقندي د اداري پلاوی د منشي په توګه وټاکل سو. د دې ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمیسیون د رئیس مرستیال او منشي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل چې په نتیجه کې یې زهرا بیان شینواری د کمیسیون د رئیس مولوي دین محمد د مرستیال او محمد قاسم الیاسی د یاد کمیسیون د منشي ویان په توګه انتخاب شول. د سیل لارو بندیدو او برف کوچونو لکبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر نه 500 دی او 1300 کسان ټپیان دي. دا خبره د طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر ښاغلی نجیب آقا فهیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د زیاته کړه دی وایي د خلکو ستونزو ته د لاسرسي په خاطر یو عملیاتي اداره جوړه سوې ده او په کندهار او فراه کې هغو کسانو ته مرستې رسول سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې کندهار، فراه، هلمند او هرات له هغو ولایتونو دي چې د سیل له کبله تر ټولو ډېر زیانمند سوي دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 500 کرکټ سیالۍ کې لږ مخکې افغان لوبډلې ایرلند ته د 250 منډو هدف وټاکه. ایرلند تر اوسه 126 منډې جوړې کړې دي او 4 لوبغاړي سوځلي دي. د افغان لوبډلې 8 کسان سوځلي وو. نجیب زدران تر ټولو ډېرې 104 منډې جوړې کړې وې او لوبډل مشر اصغر افغان 50 منډې جوړې کړې. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف غوښتل چې په فبروري میاشت کې استعفا ورکړي ځکه ایران ته د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نابابر سفر په اړه دته نه وویل سوي. ولسمشر حسن روحاني د دې استعفا رد کړه او د ده ملاتړ یې وکړ. روحاني او ظریف دواړه منځدریز متحدان دي چې د ایران د محافظه کارانو له ډېر فشار سره مخامخ سوي دي او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له ایران سره له اټومي موافقې څخه وایست. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن ویل چې د ظریف د استعفا یو لامل دا و چې نورو چارواکو له ده سره په ځینو مواردو کې هماهنګي نه کوله لکه ایران ته د اسد سفر. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فبروري په 15 نیټه د اسد ټینګ هرکلی وکړ. روحاني او د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران قطعي قومندان قاسم سلیماني هم له اسد سره په غونډه کې ګډون وکړ. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز په دې اړه وروسته له هغه خبرې وکړې چې د ډیموکراټانو اکثریت قضایي کمیټې یو 80 کسانو او ادارو ته د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند لیکونه ولیږل. په هغو کسانو کې چې دا لیکونه ورته لیږل سوي دي یو روسی میلیاردر، یو ګرجستانی امریکایي سوداګر او په سانت پیترسبورګ کې یو سوداګر چې له کرملین سره په نږدې اړیکو مشهور دی شامل دي. او د روسیې وی محکمه په شمالي قفقاز سیمه کې یو کاست توریزم په تور په اتلس کلونو بند محکوم کړ. د غیر نظامی محکمه نن ولادیسلاف خوخلاچوف په سیمه کې په توریستي حملو تورن و پیژنده. د روسیې په مسلمان اکثریت شمالي قفقاز سیمه کې ډیری وختونه د امنیتي ځواکونو او سختدریځو ترمنځ نشته کیږي چې سرچینه یې د چچنیا له دوو جلا غوښتونکو جګړو څخه بلل کیږي. داغستان، انګوشتیا او کراچای چرکیسیا په دغو سیمو کې شامل دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درویدو د کمیسون مشران نن په انتخاباتو کې وټاکل سول. په دې اړه له کابل رپورټ لرو. په دې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان ولسی جرګه به سبا چې د هوت 15مه ده نوې کاري دوره نه پیلوي. ولی په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بارونو چارو د وزیر د خبرو تفصیل به هم واوري چې وایي په افغانستان کې د بحران د داسې حل لپاره هڅې روانې دي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. او په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د یو شمېر ډیموکراتانو او د سپینې ماڼۍ ترمنځ په وروستي کړکېچ رپورټ ته وړاندې کړو. اول رپورټ مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو درویدو د کمیسون نویو کمیشنرانو نن په خپلو کې انتخابات وکړل او د قانون پر اساس د دغو دواړو ادارو مشران وټاکل. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د انتخاباتو په نتیجه کې هوا عالم نورستانی د دغه کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. دغه شان عصمت الله مل او مسافر قوقندی د یاد کمیسیون د مرستیال او منشي په توګه وټاکل شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د وبل نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل چې په ترڅ کې هوا عالم نورستانی د کمیسیون د رئیس عصمت الله مل د مرستیال او مسافر قوقندی د منشي په توګه وټاکل شول. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د خبرونو او اطلاعاتو مسؤل محمد نظری ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون هم د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل چې زهره بیان شینواری د رئیس مولوي دین محمد عظیمی د مرستیال او محمد قاسم الیاسی د کمیسیون د منشي او ویان په توګه وټاکل. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو لراوستلو او د دواړو کمیسیونونو د غړو د لری کېدو وروسته د کمیسیونونو غړي ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو لخوا انتخاب او ولسمشر محمد غنی ته معرفي کړل. د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو لخوا د رای وړونکو کسانو لړلې ولسمشر غنی حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او چمن اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکل. د یادو کمیسیونونو نو غړو د خپل اداري پلاوي لټاکلو یو ورځ مخکې د لوړ مراسم تر سره کړل او ولسمشر غنی د انتخاباتي کمیسیونونو غړو ته خبرداري ورکړ چې که درغلې ته لاس وروړي مجازات بشي. د انتخاباتي کمیسیونونو غړو په داسې حال کې خپل کارونه پایل کړل چې د ولسی جرګې انتخابات د دغو کمیسیونونو د پخوانیو غړو لخوا تر سره شوي چې د درغلې تورونه ورباندې دي. د انتخاباتو د سار بنسټونه سره لدې چې د دغو کمیسیونونو د رئیسانو لپاره د ښځو ټاکل ستایي خوای د دواړو کمیسیونونو په غړو کې تر دې هم وړ کسان و چې باید د کمیسیونونو په مشرتابه کې راغلی وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تل دې دا نوې راپریان دي حضور یې فاینل لپاره خو زیره ده چې برابرۍ کې راغله. اما باید وایي چې باید د دې دقت سره وایي کار سره وایي چې هغه افراد واقعا د رهبرۍ لپاره ډېر چمتو وي. دا یو څه چې باید وایي خو ستایانه په دمین بلکې زیات هر څوک غواړي چې رئیس شي. ولې په دې باندې فکر نه کوي چې څوک ولې چې د کمیسیون له حیثیت او اعتبار سره په ټوله معنا باندې که تاسو استازیتوب وکړي.
خاغلی رشید وای یو اتیا کسان چې د ګوندونو او مدني بنسټونو لخوا پیژندل شوي وو د ولسمشریزو ټاکنو کاندیدان هم ونه توانېدل چې له دې ډلې پیاوړې سیرې د کمیسیونونو د غړو په توګه وټاکي. د ښاغلي رشید په خبره د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په مرحله کې لازم دقت نه دی شوی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
و امرودل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د دار رئیسان نن په کورنیو انتخاباتو کې د انتخاباتو قانون پر اساس وټاکل سول. د خود په پینځمه باندې باید د افغانستان نوې ولسي جرګې کار پیل کړی وای. خو د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د میزان په میاشت کې ترسره شو پایلې یې لا قطعي سوي نه دي. پرون په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر په یوه پیغام کې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران وټاکل سول، او پر هغوی یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې قطعي کړي تر څو نوي وکیلان کار پیل کړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په دې راپور لري چې ولې د افغانستان د جرګې نوی فصل سبا نسی پیل کېدای.
سال دی چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې سبا د هود په 15مه نیټه د ملي شورا د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي او باید دغه شورا خپل کار پیل کړي. خو یوه معتبره حکومتي سرچینه وایي چې شورا به سبا نه بلکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانیستل شي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي شورا به له نویو استازو سره په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د 15 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې نه دي، او تازه تیره ورځ نویو کمیشنرانو خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست وایي چې د انتخاباتو د پایل اعلان به څو نورې ورځې هم ونیسي.
د نوي کمیشنرانو پر اساس باندې باغ نتایج هم هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان به شي، او د هغه وروسته کله چې ټول ولایتونه اعلان بیا به نوی پارلمان افتتاح کیږي. نن سبا د هود 15مه ده، فکر نه کوو چې دا سبا تکمیل شي، کېدای شي ورځې نور هم نوی پارلمان افتتاح نه.
د دغه کمیسیون نوي غړي د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو او د ولسمشر له لوري د انتخاباتو د نوي قانون له توشي وروسته معرفي شول. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړو د سې شنبې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ، او ولسمشر د هغوی د لوري د مراسمو پر مهال وویل چې ژر تر ژره به د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو پایلو په اړه پریکړه وشي. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې نوي کمیشنران باید د پاتې حوزو د پایلو په اعلان کې رونوالی په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر برحاله استازي وایي چې تر دې دمه د انتخاباتو د وروستیو پایلو د نه اعلان تر څنګ نوي وکیلان هم نه دي معرفي شوي، نو باید پخواني استازي خپل کار ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نویو وکیلانو د کار تر پایل پورې د دوی کارونه مشروعیت لري، او باید د ملي شورا نوی تقنیني کال له زړو وکیلانو سره پیل شي. له دې ډلې دوه کسانو یې علي اکبر قاسمي او خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما باور دا ده چې د انتخاباتو ستونزه روښانه سي، او هغه کسان چې مخکې وکیلانو هغوی باید راشي او خپلې دندې ته دوام ورکړي. فرغې وچه
د مطابق قانون د پارلماني باید دوی پر 15 تاریخ د هود څوم سنام په کار شروع کی، او په نوی پارلمان هم باید افتتاح شي که په زړو وکیلانو افتتاح کیږي او یا په نو باندې قانون بالکل نقض کیږي. او موږ دا فکر هم نس کولای چې د شنبې تر ورځې دې دوی نتایج نهایی اعلان کړي.
خغلی پښتون دا هم وویل چې که د انتخاباتي کمیسیونونو په خوانی کمشنران په درغلي تورن وي، نو د هغوی کارونه هم له درغلي سره مل، او د ولسی جرګې د انتخاباتو نوماندانو ته به هم د منلو وړ نه وي. هغه د انتخاباتو د معترضو نوماندانو په حواله وویل چې ټاکل شوی سبب د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو د باطلولو او دغې جرګې ته له سره د انتخاباتو ترسره کولو په اړه یوه ناسته وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې دوی په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره پر داسې جوړجاړي خبرې کوي چې په هغه کې د افغانانو حقونه خوندي شي. مایک پومپیو په افغانستان کې د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کړی او ویلي دي چې د داسې شرایطو په تمه دی چې د خپله د درو روانو هلو ځلو د کتلو او څارلو لپاره سیمې ته سفر وکړي. نوریاس نوری د مایک پومپیو د خبرو نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای په افغانستان کې د جګړې له یو لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې موافقې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هیواد نور متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم په هغې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وای د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یوې ځان ځان ته ګټې لري پکې ورګټ کړي هغه لا پیچلې کیږي او د هواري لپاره خبرې اترې هم ډېرې ستونزمنې کیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تېرې دوشنبې راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو بوخت دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې بیا دا هیواد امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه کړي د دې خبرو د اجنډا اصلي ټکي بلل شوي او دواړه لوري په دې برخه کې د پرمختګ خبره هم کوي خو تر اوسه په دې اړه مشخصې پریکړې نه دي اعلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د ښاغلي خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې دواړه لوري هڅه کوي هغه ټکي چې دوی سره یوې موافقې ته پر رسیدو کې نږدې کوي عمومي چې دغه پروسه مخ ته لاړه شي. پومپیو هیله وښوده چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي خو دی یو ځل بیا په دې ټینګار کوي چې هدف د کاغذ پر مخ یوه موافقه نه ده چې په شاندارو مراسمو یا د پټۍ په پرې کولو سره د هغې لمانځنه وشي یا موږ د داسې بری اعلان وکړو چې وروسته هغه سره وپاشل شي کې داسې موافقه چې په متقابل درک ولاړوي او د ښکېلو لور بېلابېلې ګټې او امتیازونه پکې خوندي وي. داسې یو موافقه چې دوامداره وي او وساتل شي. ښاغلی پومپیو وویل دی هیله من دی چې ښاغلی خلیلزاد په روانو خبرو کې نور پرمختګ هم وکړي دومره چې دی هم وکولی شي راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي او هم له خپل لوري هغه لا د پرمختګ پر لور مخته یوسي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرې مو واورېدې. خو د افغانستان د سولې د علي شورا د سولې د علي شورا د دارالانشاء رئیس او د جمهور رئیس څنګه استازي محمد عمر داود زوی چې د افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقه پر سر خبرو ته اندیشمن دی. داود زوی ویلي چې له دوی سره نور جزئیات نه دي شریک شوی او نه پوهیږي چې څه روان دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د اکرام الله اکرام رپورت واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې علي شورا د دارالانشاء مشر وایي چې د دغو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. محمد عمر داوودی د سه‌شنبه په ورځ د دوامدار سولې د خزو فالی ونډې ته اړه په نوم په یو ناسه کې ویل چې د دغه خبرو په اړه خبر دی خو د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. د وای موږ وینو او اورو چې د امریکا او طالبانو ترمن مذاکرات روان دي او دوامدار دي. موږ باور یو چې ټولي افغان مرمنې په دې اړه اندېښنه لري ځکه چې سړی خبر نه وینو خامخا اندېښمن کیږي. تاسو باور ولرئ چې موږ هم اوس اندېښنه لرو.
شما یقین درسته چې مام نگران
نو موري هغه راپورونه غلط او لسیاسي عقل لري وبلل چې ګواکي امریکایانو له طالبانو سره له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په سر خبري کړي او همدا شاني له دغه ډلې غوښتي داسې تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو په خلاف نه کارول کیږي. خاغری داود زیول په داسې حال کې چې امریکا له افغان حکومت سره امنیتی تړون لري، امریکا نشي کولای د خپل ځواکونو د وټلو او حضور په اړه له طالبانو سره تفاهم وکړي. دا د افغان حکومت او امریکا دوه اړخیزه معاملې ده، نه د امریکا او طالبانو. نوموړي زیاته کړه طالبان چې د افغانستان یو برخه په واک لري، هغه نشي کولای چې امریکا ته د یو هیواد د ټولي خاورې په اړه تضمین ورکړي. ټاکل شوی و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پنځم پړاو روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي خو تر اوسه د خبرو هیڅ اړخ د خبرو د پای ته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې له تیرو و ورځو راهیسې روانې دي د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاء رئیس محمد عمر داود زوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سولې ټینګ نشي. خغلی داوودزی ویل اسلامی جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامی امارت هیڅ کله ځای نشي نیولای. لبل خو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې په دې ناسته کې حضور درلو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د خپل خواخوږو ویني نه بخي او د وسلوالو طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه یې وکړه.
مینایم د خپل رو د وینې په بدل کې له دولت نه هیڅ هم نه غواړم. موږ له وسلوالو طالبانو سره هغه مهال سوله غواړو چې د وسلوالو طالبانو مشران په هیواد کې د خلکو وینې توی کړي محاکمه شي.
وحشت د افغانستان اوردن نو محاکمه شوه.
زمانوم زبیح الله دی. موږ غواړو ټول هغه کسانو ته بخنه وکړو چې زموږ د حکومت مشروعیت ومني، خو طالبان افغان حکومت نه پیژني او ولسمشر نه مني.
رئیس جمهور مر نه مشلاشه.
له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبه سورابي چې په دغه ناسته کې حضور درلود ویل افغان مېرمنې باید د سولې په پروسه کې په رښتینی معنا ونډه ولري. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو له فعال ګډون پرته دغه پروسه بې معنا ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو د نن دغه خبری مجله تر شپږ نیمو بجو پورې ده. بیا د دری خبری مجله لرو، تر هغه وروسته بیا امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل کوي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د کانګرس د شمیر دیموکراتانو ترمنځ روان بحران ترازو د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس یو شمیر دیموکراتانو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نزدې همکارانو ته خطونه ورستولي او له هغو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د روسیې او د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتي کمپاین یا په خپله د جمهور رئیس ترامپ د احتمالي ارتباط ترمنځ معلومات ورکړي. سپینې ماڼۍ دا کار غندلی دی. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوې چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالډ ترامپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپینه ماڼۍ ویاند سارا ساندرز پرون په یوه انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکې وباله. له روسیې سره د سپینه ماڼۍ د اړیکو د ادعاو په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د کانګرس د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینه ماڼۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د کپ له نیولو سره تشبیه کړي او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ او د هغو ادعاو په اړه ستړي کېدونکې هڅې بللي چې د دې په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا پر مخ وړل شوي دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي. کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، د قضایي کمیټې مشر جرال نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. په هغو یو اتیا افرادو او کمپنیو کې چې دغه کمیټې لیکونه وراستولي، روسی میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګرجستاني الاصل امریکایي سوداګر ایراکلی کاویلاچی او په سنت پیترزبورګ کې دیره یوګنی پریګوژن کمپنۍ چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي، خو که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارې به دا کار وکړي. کله چې ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغه څېړنې سره همکاري وکړي، وویل له هر لوري سره تل همکاري کړي او کوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو چې له تېرې نومبر میاشتې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې اخیستی، د ولسمشر ترامپ او د هغه د 2016 کال انتخاباتي کمپاین اړوند سیاسي او حقوقي مسایلو په اړه د یو لړ څېړنو بهیر لا ګړندی کړی دی. د استازو د جرګې په څیر ځانګړی مفتش رابرټ مولر هم په دې اړه چې آیا ترامپ د دله لوري د روانې څېړنې د بېلارې کېدو لپاره هڅه کړې کنه څېړنه کوي. ترامپ له موسکو سره د خپل انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه تورونه رد کړي او کرملین هم د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د دې خبري مجلې د پایت رسیدو ته نږدې سو، غزنی ته ورځو. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې زموږ خبریال د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي او د دوی د اساسي ستونزو پوښتنه یې کړې ده. او د مقر ډیرو خلکو ویلي چې تر ټولو ستونزمنه خبره او د خواشینۍ خبره د دوی دپاره دا ده چې کوچنیانې ښوونځی نه لري. نور به د حبیب رحمان تاثیر په رپورټ کې واورئ.
مکتبونه سته؟
مکتبونه نسته دلی بیخي
کتابچه راته راوړل سوې ده، نه قلم راته وړل سوې ده، نه یو شام غم خوړلی ده.
دا سپېره میرې یاست ټول خلک ژوند هم څه ډول
ژوند هم والله سره سخته ښه ژوند خو په دیال کې ځي.
دا د غزنی مقر ولسوالۍ د لړمې سیمې خلک دي چې وایي په تیره ولس کلنه دوره کې د تعلیم په برخه کې د مور او میرې سلوک ورسره سوی دی. دوی وایي ماشومان یې په کال کې یوازې درې میاشتې ښوونځیو ته ځي، خو هغه هم د کتابونو، کتابچو او نورو اړینو درسي موادو له کمښت سره مخ وي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل د درسي موادو د کمښت تر څنګ د مسلکي ښوونکو نشتون هم هغه ستونزه ده چې د دوی ماشومان ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی وایي د نجونو په برخه کې هیڅ ښوونځی نه لري.
دوبی کې یو دوه درې میاشتې مکتبونه وي په بعد لغه معطل دي.
الکان ځي؟
الکان ځي، بس یو کله کله ځي، د نږدې کلیو ځي.
نجونې ځي؟
یا انجونې نسته.
مدرسو ته نه ځي انجونې؟
مدرسو ته نه ځي دي.
څه غواړي چې څه درسره وځي؟
موږ دا غواړو چې دا وطن هم جوړ شي او سوله راشي او وطن هم سم شي او وطن هم مثلا دغه کوچني الکان مکتب ته ولاړ شي. موږ خو بې لغه تیاره ده، موږ سپینګیري.
زمان دي ستا؟
زمان مې ستا.
څه کار کوي؟
کوچني دي هغه.
چلوئی سے خواہش لری چھ سوس
خواہش ملا دے سی یا دغای نہ چلا کز یا دیا کان سی کز یا ڈاکٹر سی یا مثلا معلم سی یا یو سی وات خز دے
لونی لری
و لونی لرا
تو چھ گواری چھ لونی دے چھ سی
لونی بم دام نزلا گواری سی یا مکتب زدا کی یا قران شریف زدا کی یا یو بش زدا کی.
په غزنی کې د پوهنې رئیس هم د غستون زمانی خوای ډیر ژر به حل کړي. موهیبان سارا ازادي راډیو ته وویل دغه معلومات موږ ته د ازادي راډیو له لوري ورسېدل او ډیر ژر به تعقیب کړي تر څو د تعلیم په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
فعلاً تایید او ردول په دې خاطر نه چې د معلومات موږ ته ستاسو آدرس ورسېدل، موږ به په جدیت سره تعقیب کړو.
بل لور ته مدني فعالان بیا د ستونزې د دواړو لورو نه پاملرنه غني. امین ابراهیم زوی وایي هم د سیمې خلکو او هم د غزنی د پوهنې ریاست ناغیړی کړی ده.
دلته دوه مشکل دي. لومړی مشکل دا چې د پوهنې ریاست په دې کې توجه نه ده کړې. دوهمه خبره سي دا ده هغه د ځینو منطقو هغه خلګوم دا خپل مسولیت نه ده دا کړی چې دوی عریضه وکړي دوی تر پوهنې ریاست پورې راسي یا دوی تر وزارت پورې ولاړ سي. د موږ مکتب ضرورت ده، موږ ته ولې نه جوړېږي؟
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په څوارلس پښتون میشتو ولسوالیو کې خلک د تعلیم له مشکل سره مخ دي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکو وایي پوهنې ریاست د دوی ماشومان له پامه غورځولې دي.
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ مو واورید چې د غزنی د مقر د خلکو د مقر د اوسیدونکو سره خبرې کړې او د ماشومانو د تعلیمي امکاناتو د کموالی له امله یې د هغو اندېښنې په خپل رپورټ کې راخیستې. تاسې په خپلو سیمو کې د تعلیمي امکاناتو څخه څومره بې برخې یاست؟ موږ ته یې د افغان بیسیم پراته سوتل شمېره باندې خپلې خبرې راوستوئ، موږ به یې درته خبرې کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن لانیګرهار لیکلی د افغانی او اسلامي دوت لمخې تر هغو پوري چې د دواړو مخالف اړخونو ترمنز اوربند ونشي تر هغو هیڅ نوا جوړجاړی نس کېدلای دا د افغانستان د سولې پر پروسه باندې لیکلی دي. بشیر حبیبزی د ازری ولسوالۍ څخه له لوګره لیکلی، خدای دې وکړي چې نن به افغانان د کرکټ لوبه وګټي. شیر علم انډیوال د آریوب ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ د قطر سولې او خبرو ته اندېښمن یو ځکه دا ډېرې ګونګې خبرې دي. تا ازادي راډیو اوریدونکو دا خبری مجله منوره پایته ورسیده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلی په دې راډون کې مسابقه لري. په هند کې د دغو نننیو سیالیو پایلې به که د بلې خپرونې تر پایه راغلې درته اعلان کړو. خو زه اجازه غواړم د خدای پامان.
تشکر فرشته جان، خسته نباش.